احمد شبریم دا سدیرډو د څلور بجو پخپرونه کې ستاسو قربا تخنیکی چاري شفیق عیار مختوری. السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره پرانستا او انتقاد وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو د ځینو غړیو د بې کفایتۍ له امله دغه افتتاح شپږ میاشتې ځنډیدلې. په هلمند کې دیني عالمانو له حکومت او طالبانو د اوربند غوښتنه کړې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه عصمت ساروان اوروي.
د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره نن جمعه د ولسمشر غنی له لورې پرانستل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ځواکونه یې د زابل په ولایت کې د طالبانو له بنده درې پنځوس بندیان خوشي کړي دي، او د چین ولسمشر وایي د وریښمو د لرغونې لارې د بیا جوړولو لپاره د ده پلان د نړیوالو سوداګري همکاریو د پیاوړتیا لپاره یو ګام دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره نن جمعه د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري پرانستل شوه.
به نام خداوند جل شانه سوگند یاد می نمایم.
ولسمشر غنی وویل افغانانو بیا بیا ثابته کړې چې د قوي مرکزی حکومت غوښتون کې دي. د دولسي جرګې نوی وکیلانو ته وویل چې د سیمه ایز حکومت ولې ستراتیژي د عملی کېدو په حال کې ده، او په دې باور ده چې د افغانستان ښاروالیو، ولسوالیو او کلیو ته به کافي امکانات او صلاحیتونه ورکړل شي. د دولسي جرګې نوی دوره په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بغلان، کندوز، میدان وردګ او کوچیانو د انتخاباتو نهایي پایلې نن اعلان کړي، خو د کابل او پکتیا د انتخاباتو پایلې نه دي اعلان کړي. ښاغلی غنی په خپل وینا کې په دې خواشینی څرګنده کړه چې د کابل استازي نن په ولسی جرګه کې نشته. د افغانستان په اړه د مسکو د درې اړخیزې غونډې برخوالو د افغانستان د ملي حاکمیت، بین الافغاني خبرو، تروریزم، د ځواکونو د وتلو او د مخدرو موادو د قاچاق په شمول د دې هیواد پر بیلابیلو مسئلو سلا وکړه. په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف او د افغانستان لپاره د چین خاص استازي دینګ شون د افغانستان پر روان وضعیت او د دې هیواد د سولې پر بهیر خبرې وکړي. د درو هیوادونو استازو د افغانستان ملي حاکمیت، خپلواکي او ځکنۍ بشپړتیا په خپل سبک او خوشه د پرمختګ د لارې د انتخاب حق ته په درناوي ټینګار وکړ، او له بهرنیو ځواکونو څخه وغوښتل چې د سولې د پروسې په چوکاټ کې له افغانستان څخه په منظم او مسؤلانه ډول ووځي. دوی د هر اړخیز اوربند لپاره د افغانانو غوښتنه تایید کړه، او د تشدد د کمولو لپاره یې د فوري او اغیزمنو اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکاوه. درو استازو پر طالبانو ژغ وکړ چې د تروریستي ډلو د جلب و جذب، روزنی او تمویل مخه ونیسي، او د حکومت په ګډون له نورو افغانانو سره خبرې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ځواکونو یې په زابل ولایت کې د طالبانو له بنده درې پنځوس بندیان خوشي کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی نصرت رحیمی وویل چې دا عملیات د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې شوې دي. د ښاغلی رحیمی په وینا په دې عملیاتو کې لږ تر لږه اته طالبان وژل شوې دي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی همداراز وایي چې په درې پنځوس خوشي شویو کسانو کې د ملي اردو څلور کماندو او څلور پولیس هم شامل دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د تیرې دوشنبې په ورځ امنیتي ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې د ننګرهار د چپلیار ولسوالۍ د سلوزوک قوم څلرویشت سپین ږیري د داعش له بنده خوشي کړل، او د غرازې د غزنی په قرباغ کې د طالبانو له بنده لس تنه بندیان خوشي کړل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي ځانګړو ځواکونو یې په لوګر ولایت کې د طالبانو د چاودیدونکو موادو یوه دیپو ویجاړه کړه. د ملي امنیت د ریاست له خبر پاڼې سره سم د عملیات د لوګر په خروار ولسوالۍ کې وشول، او په ترڅ کې شپږ مشکوک طالبان نیول شوي، او یو زرو شپږ سوه پنځوس کیلو چاودیدونکي مواد له یو شمېر مخابرو او موبایلونو سره د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د چین ولسمشر وایي د وریښمو د لرغونې لار د بیا جوړولو لپاره د ده پلان د نړیوالو سوداګري همکاریو د پیاوړتیا او زیاتېدا لپاره یو ګام دی. شی جینګ بینګ دا خبره نن جمعه د لاری او کمربند پروژې منتقدانو ته د ډاډ ورکولو په لړ کې وکړه. د همدارس د لاری او کمربند پروژې د غونډي برخوالو ته وویل چې چینایي شرکتونو ته د رقابت ضد سبسیډي ورکړه به پای ته ورسوي. د چین له لوري سبسیډي د اروپا او امریکا غوسه پارولې به. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پیکن کې دی. د یو وروسته له هغه چین ته ولاړ چې پرون یې د روسیې په لری ختیځ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل. پوتین د جمعې په ورځ پیکینګ ته له رسیدو وروسته لومړی د چین د یوې لارې یوه کمربند فورم کې ګډون وکړ او بیا یې خپل چینایي سیال شی جینګ ولید. او روغتیایي چارواکو د امریکا د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس د دوو پوهنتونونو سلګونه کارکوونکي او محصلان د دې لپاره قرنټین کړل چې ممکن د شری په ناروغۍ اخته شوي وي. دوی دانشي تاییدولې چې آیا دا کسان واکسین شوي او کنه دي. قرنټین شوي کسان باید له کوره ونوزي، له نورو خلکو سره تماس ونه نیسي او که د شری د ناروغۍ نښو پکې وده وکړه باید سمدستي روغتیایي مسؤلانو ته خبر ورکړي. د روغتیا نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې دا ناروغي د هغو کسانو په منځ کې په چټکه خپریږي چې واکسین شوي نه دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره پرانستل شو.
به نام خداوند جل شانه سوگند یاد می نمایم چه د اسلامی حکمونو پرانا.
ولسمشر غنی د ملت استازیو ته په وینا کې د انتخاباتو پر تیر کمیسون انتقاد وکړ او له نوي کمیسون څخه یې وغوښتل چې ژر تر ژره د کابل نتیجه اعلان کړي. د افغانستان د سولې په ارتباط په پرې خبرونه کې واوري چې د ملګرو ملتو استازی په روزګان کې وویل چې نور د سولې وخت دی. د هلمند دیني عالمانو پر طالبانو او حکومت غږ وکړ چې اور بند وکړي. د چین او میانمار په سرحدي سیمه کې مو د مرغانو ښکار ته له اندېښنو خبره و. تر پنځو بجو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدلی شئ. د افغانستان د ولسی جرګې ولسمه تقنینی دوره نن د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په رسمي توګه پرانستل شوه. ښاغلی غنی د جرګې نویو غړیو ته وویل چې د ملت او هیواد په وړاندې خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي. په ورته وخت کې ولسی جرګې ته ځینو کاندیدانو د جمهور رئیس څخه اقدام وستایه چې نوې تقنینی دوره یې پرانستله. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
بلاخره د ولسی جرګې د میزان د 28مې له انتخاباتو شپږ میاشتې وروسته د دغه جرګې د ولسمې تقنینی دورې لومړی غونډه د افغانستان د ولسمشر لخوا د جمعې په ورځ په رسمي توګه پرانستل شو او د جرګې غړو پکې د لوړې مراسم ترسره کړل.
به نام خداوند جل شانه سوگند یاد می نمایم چه د اسلامی حکمونو پرانا.
ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسی جرګې د ولسمې دورې د افتتاح په مراسمو کې وویل د انتخاباتي کمیسیونونو د ځینو غړو د بې کفایتۍ له امله دغه ورځ شپږ میاشتې وځنډېده.
موږ باید شپږ میاشتې مخکې د نن ورځې شاهدان وای. موږ شپږ میاشتې انتظار وکړ ځکه د انتخاباتو د پخواني کمیسیون د ځینې مسؤولانو د بې کفایتۍ په خاطر د ولسي جرګې د ولسمې دورې نتایج وځنډېدل. خو نن خوښیم چې بالاخره د ملت کور د خپل ملت د استازو کوربتوب کوي. مبارک دی.
ولسمشر په ولسی جرګه کې د کابل ولایت د استازو په نشتون خواشینی وښوده او ټینګار یې وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا د ډیر ژر د دغه ولایت د انتخاباتو نتایج اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د ولسمې تقنینی دورې له پیل سره سم د کوچانو د حوزې په ګډون د کابل او پکتیا ولایتونو پرته د درې پاتې ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان کړل. ښاغلی غنی د ولسی جرګې نو غړو ته وویل تاسې باید خپل صلاحیتونه له قانون سره سم عیار او خلکو ته لا خدمتونه ترسره کړئ.
نباید ناملایمت های دوره های گذشته تکرار کرده.
د موبایل د تیرو دورو نیمګړتیاوی باید تکرار نشي. راځي چې د دریګونو قوو په همغږي دغه دوره د ملي یووالي د پیاوړتیا په نوم یاد کړو.
از طریق همانګي قوای ثلاثه بگذاری.
خاغلی غنی د امنیتی ځواکونو لاسته راوړنې وستایلې او له ولسي جرګې وغوښتل چې د دغو ځواکونو له مسؤلینو سره له پخوا نه زیاته همکاري وکړي. ځینې کاندیدانو چې د انتخاباتو په لومړي لست کې راغلي او تر پرونه یې په دغه وضعیت د جرګې له پرانیستلو سره مخالفت کاوه، نن یې د جرګې پرانیسته وستایله. فوزیه ناصریار آزادي راډیو ته وویل د موبایل اوس چې پرانستل شوه د خلکو د کور دروازه د خلکو پر مخ خلاصه شوه. دا نیک قدم دی، ځکه ځینو ویل جمهور رئیس د شورا د افتتاح اراده نه لري او شورا د سیاسي معاملو قرباني کیږي. هیله ده د کابل ولایت نتایج هم اعلان شي. خاغلی غنی دا هم وویل چې ځینې د شکونو او بدګمانیو په خپرولو سره غواړي چې اساسي قانون کمزوری کړي او په نرمۍ سره د کودتا په فکر کې شي. خو ده وویل چې قانون خپل حاکمیت لري او اوس د کودتاګانو وختونه تیر شوي دي. د ولسي جرګې ولسمه تقنیني دوره په داسې حال کې پرانستل کیږي چې په پام کې د سولې مشورتي لویه جرګه تر راتلونکو درې ورځو پورې په کابل کې جوړه او د خلکو استازي پکې ګډون وکړي.
ستاسو له پیغامونو
مانم نواب خان نو ګیلان خدای زی امن راولي کړي دل دغه دسي خلک استازي خپل هغه وږي کاروږي ورس چا مړي بختنم نه کوي وکیلان خو سړی خو هغه ملک هغه سړی مزه کوي چې کوم ملک آبادی راولي ملک جوړول راولي. تا ته اوس سوال زاري کې ما تیار را کا دارا کا حال دسې ارې وګټي ځان هغه کې بس بیا وروسته بیا غم نه کوي. وکیلان خو ټول عوام نه جوړیږي، چې عوام یې جوړ نه کړي نو څوک نه شي جوړوي. تا عوام خو کا تا عوام تا جوړوي خدمت دوی خدمت خو هر سړی کې یا هر سړی به خوشاله.
نادر زمنګ دغه نظر دا چې ورور را دادې وطن غم باید دی سره ای چې شیر ته غم نه خو هغه وکالت نه کیږي. ټول خلک پریشانی دي، فخر ده، بیکاری ده، دغه کار د زمينه خلکو ته مسایي چې ورور را ټول خپل کار بار ته اقدام هغه ور کې چې ورور را بال ملکونو ته را نه شي چې خلک مشکلات سره مخامخ کیږي. د سمول ومندګي وګي د ملت نه
نوی وکیلان د دادی چې وطن لپاره خدمت کوي او وطندار ورنه خوشاله وسی او باید کمیشن کاریونه کې باید خپل جیب توان چې وطن لپاره خدمت وکړي. خلک غږ ورسه او خلک باید وکیلان نه خوشاله وسی ځکه چې وکیلان ورته خدمت کوي او دغه کې پسې نمائندګي وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
سبا د ثور ومده او په افغانستان کې یو څلويشت کال وړاندې د خلق دیموکراتیک ګوند د ثور په ومه په جمهور رئیس سردار محمد داود خان کودتا وکړه. د دې کودتا عوامل څه وو؟ څه ډول رامنځته شوه؟ ولې کودتا چانو ترمنځ اختلاف پیدا شو؟ افغانان دغه کودتا ته په څه سترګه ګوري؟ وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د سولې په اړه مطالبه ته مخه کوو. د روزګان ولایت یو شمېر قومي مشرانو او دینی عالمانو د ملګرو ملتونو له استازو سره په یو شریکه غونډه کې په افغانستان کې د جګړې له شکیلو غاړو د اوربند او سولې د خبرو د پیل غوښتنه وکړه. د دې غونډې په اړه چې پرون په ترینکوټ کې وشوه، له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
په جنوبی غرب زون کې د ملګرو ملتونو یا یونما د غستازي چې د یو شمیر نورو نړیوالو خیریه بنسټونو استازو یې هم ملتیا کوله، د تیرې سې شنبې په ورځ وروزګان ولایت ته راغلي. د غستازو پنج شنبه د وروزګان ولایت په مقام کې د سولې په یو لویه پراخه غونډه کې د وروزګان له جګړه ځپلو سره یو ځای پر شکیلو خواوو د سولې غږ وکړي. د یونما د غستازي روبین کوربین یادې غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال وویل چې اوس د سولې او اوربند وخت را رسېدلی دی. اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې موږ هم شموله وربند او سوله وکړو. سوله باید د ټولو لپاره وي، نه د مشخص چا لپاره. تر کومه چې سوله نه وي راغلی، موږ نسو کولای چې بیا رغونه وکړو او پرمختګ وکړو. د یونما دغه استازي په اروزګان ولایت کې د پوهنې پر بهیر او روغتیایي خدماتو هم اندېښنه وښودل او ویې ویل چې زیات شمیر ماشومان له ښوونځیو څخه بې برخې دي او دغه راز زیات شمیر خلک هم له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي. نوموړي وویل چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې زیات زیان ملکي خلکو ته هم رسېدلی. له دې سره د اروزګان ولایت قومي مخورو دیني علماو ځوانانو هم چې په یاده غونډه کې ګډون کړی و پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړی. دی ویل چې نور له روانې جګړې څخه تر پوزې راغلی او نور جګړه نه غواړي.
چې سبا سلته کوي، میاشت بعد یې که یو کال بعد یې که ولې اوس نه کوي، دستي یې نه کوي. انشاءالله سلحه راتلونکې ده. خو دا چې یو ساعت یو ورځ د مخه کېږي، هغه زموږ دپاره خیر دی. ولس جنگ نه غواړي، علما یې نه غواړي، خدای او رسول یې نه غواړي، قرآن یې نه غواړي، نر ښځه یې نه غواړي، لوی او کوچنی یې نه غواړي. د خدای دپاره موږ روزګاران سوله غواړو.
مالی برونه باندې دغه زما ږغ دی چې تاسې هره ورځ د دغه سوله پروسې او جلسې شروع دي، باید چې دی ته خاتمه ورکړي. نن سبا ته او سبا بل سبا ته به مه پرېږدي.
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې په کور دننه او بهر کې د افغان سولې په تړاو د خلکو هیلې زیاتې شوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په اروزګان کې قومي مشرانو او دیني عالمانو د اوربند غوښتنه وکړه. هاخواته د هلمند دیني عالمانو د اوربند ژغ اوچت کړی دی. په سلګونو دیني عالمانو د هلمند په مرکز لشکرګاه کې غونډه وکړه. په دې اړه نور تفصیل له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي پوراپور کې.
د لشکرګاه ښار د شیخ زاید په لوی جماعت کې د راټولو سو دیني عالمانو د دریز پر سپین بنر په تور خط لیکل شوی دی چې د هلمند دیني عالمان د جنگ د شکیلو غاړو سوله او اوربند غواړي. دا به لومړی ځل وي چې زه په یوه پراخه غونډه کې ګڼ داسې دیني عالمان ګورم چې وړاندې تر دې مې په ورته غونډو کې نه دي لیدلي. که څه هم ډیری ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي، خو موږ ته ویل شوي دي چې د دوی اکثره د ولسوالیو او یو شمېر یې د لشکرګاه ښار دي. د دیني عالمانو د دغه غونډې لومړنیو ویناوالو په خپلو خبرو کې ویل فکرونو تغییر کړی دی او اکثره خلک وایي چې په افغانستان کې دي جنګ ودرېږي. دوی غوښتنه وکړه چې د جنگ شکیلې ډلې حکومت او طالبان دي په خپلو کې د مخامخ خبرو دپاره تر یو لړ امتیازاتو تیر او پر اساسي حل لارو خبرې وکړي.
بس دی نور اوربند وکړي، صلح وکړي، او خصوصا دا د روژې په مبارکه میاشت کې دا اوربند د اوس څخه عملي کړي، او زموږ هلمندي ولس خصوصا او ټول افغانان بل عموم پرېږدي چې د روژې مبارکه میاشت د الله په طاعت او عبادت کې په خوشي او خوشحالۍ سره په بیغمۍ سره په افغانستان کې تیره کړي.
صلح چې دغه خلک د افغانستان هغه پر صلح باندې هغه یو سره یو سی سره متحد سی، او دا خصوصا شکیلې غاړي چې په جنگ کې بوختي، دا چې اتفاق وکي، اتحاد وکي، نو د افغانستان مشکل هم په دغه طریقه باندې حل کړي.
د لشکرګاه ښار د لومړي حوزې اړوند د شیخ زاید په لوی جماعت کې د دیني عالمانو د غونډې لپاره هغه سي شدید امنیتي تدابیر هم چې فکر کېدی نو نیول سوي. دلته راټول سو دیني عالمانو ویل د رواني جګړې د دوام لپاره هیڅ توجه نه لیدل کېږي، ځکه چې اکثره قربانیان ملکی او بیګنا وګړي دي. دوی په روژې میاشت کې چې یوازې څو ورځې ورته پاتې دي، د جنګونو د پای او د اوربند غوښتونکي سول
چې هر رقم یې دادی الله رب العزت دا سوله راولي، د خوشحالۍ، د ورورګلوۍ، د اوربند غواړو. واقعات هم دومره وخت شری په مابین کې دا دومره وینې د کلو کلو، نه لس کاله دي، نه شل کاله دي، نه دیرش کاله دي، نه څلوېښت کاله دي چې موږ پوسیوی دغه حال دی. یعنی د افغانانو دا ټول ژوند داسې په سختۍ کې راغی، داسې په وینو باندې ګل راغی.
دغه حالات نور د زغم وړ نه دي، نه افغانان ته د زغم دي او نه هیچ چا ته دا نور د زغم دي، او نه د افغانستان نور په خیر. د ټولو عامه مفکوره اوس پر دې باندې ده چې باید د دغه شکیلو غاړو ترمنځ، د دغه طرفینو ترمنځ یو صلح وسی.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې په هلو ځلو کې روان میاشت د سولې مشورتي لویه جرګه هم جوړیږي چې پر هغه میکانیزم خبرې وکړي چې دواړه غاړي سولې ته رسوي. په هلمند کې دیني عالمان په داسې حال کې پر دواړو غاړو د اوربند غږ کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما تازه موندنی شي چې د 2019 میلادي کال په لومړۍ درې میاشتې کې د روانو جګړو او هوایي بریدونو په ترڅ کې 500 وته ملکی وګړي وژل شوي او 1092 نور ټپیان شوي دي.
بیا هم د سولې په اړه، خو د سولې لپاره د یوې هڅې په ارتباط، د خوست ګڼو قومي مشرانو، ښځو، ځوانانو او مدني فعالانو د یوې غونډې له لارې له مشورتي لوی جرګې څخه د ملاتړ تر څنګ هیله وښوده چې د جرګې ګډونوال به په خپلو کې د بحثونو او سلام مشورو له لارې په دې هیواد کې تلپاتې او باعزتې سولې ته لارې چارې ومومي. له دې جرګې سره په حکومت کې دننه اجرایه ریاست او له حکومته بهر د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانو مخالفت کړی. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د سولې مشورتي لوی جرګې په ملاتړ په خوست کې د یادې ولسی ناستې د ویناوالو ټینګار په دیو چې سوله د افغانانو تر ټولو مهم اړتیا ده او دا جرګه به د هدف ته د رسیدو لپاره میکانیزمونه او لارې چارې په ګوته کړي. له خوست څخه مشورتي لوی جرګې ته یو ټاکل شوی کس قاضي احمد ببرګزی په خپلو خبرو کې ویل:
سوله عزیزانو، موږ غواړو د ډاکټر صاحب اشرف غریب په ټغری غواړو، سوله غواړو د افغانانو په ټغری غواړو، د احمد او د محمود په ټغری نه غواړو. موږ دا خدای غواړم چې په هغه سوله کې زما عزت ثابت وي. زه په داسې سوله باندې کار کوم او داسې سولې ته رایه ورکوم. په هغه ملګرو باندې مخ کوم. زه پوهېږم په اکثریت ډول په دوی کې داسې خلک شته دی چې سولې ته لبیک کوي، د جنګ نه ستړي دي.
قومی مشر سبین خان زدران د ټولنې په بیلابیلو قشرونو غږ وکړ. هغه شرایط چې دا مهال د سولې لپاره تیار شوي که ورڅخه استفاده ونه کړي، نو د راتلونکي ملامتۍ څخه به ځان خلاص نه کړای شي.
که دا زرین چانس لپاره تاسو خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا نه کړو، او بیا به د راتلونکي نسلونو په وړاندې د عزت سترګې ونه لرئ، نن د دې چانس اجیره پیدا وکړئ. هر سړی ځان د سولې سفیر جوړ کړئ. هر سړی دا کوشش وکړي یو عالم ته دره ورته وای، یو طالب ته دره ورته وای، یو مخالف ته دره ورته وای چې راځي زموږ سره د سولې پر ساکه
اهمیت
لري. مدنی فعال میرناگل تنیوال وایی چه پا اول گام که دایمی سوری تا دلار و چارموندل باید دیده جرگیل مهم و لاسترار رو نوچخوی.
پا لمری قدم که پا هر رول چی کی گی و مطمئن بسباتا دادمنا دواندار سول باید دی مشاوریتی جرگی غط لاسترار رو نوی. داغ ضرورت نباید زن اشخاص و افراد پا شخصی منافع و پا اساسن دید نفکی بنا پر دید خستوال و پیغام با داوی چه سولی تا ارتیا دا دیده ده پارا باید پا هر شکل ده اشکالو چیوی ورسیگی.
تاکل شوی ده سولی مشورتی لوی جرگه با پا پلازمین کابل که ده روال مریض کال ده سور پنه همه پرانستل شی چه ده دیر سرن خزو پگرون با ده هیواد بیلابی لقشرون و شاوخوا دری زرکسان پکی برخواخلی.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، لکه څنګه چې مخکې هم وویل. سبا د ثور ومه پر جمهور رئیس سردار محمد داود خان د خلق د دیموکراتیک ګوند کودتا یو څلوېشت کاله پوره کیږي. په دې اړه پروانه خبرونه کې یو تفصیلي راپور لرو. په دې راپور کې به واوري چې د دې کودتا عوامل څه وو، څه ډول رامنځته شوه، ولې کودتا چانو په خپل منځ کې اختلاف وکړ، او افغانان اوس دغه ورځې ته په څه سترګه ګوري. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. البته تر څلور نیمو بجو مخته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی اس ایم اسونه هم لولو. د یوه کمربند یوې لارې دویمه غونډه نن د چین په پلازمینه پکینګ کې وشوه. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د دې پروژې لپاره اتصال او اساسي تاسیسات مهم وبلل. د چین دا پروژه مخکې له انتقادونو او مخالفتونو سره مخامخ وه. صفي الله سانکزی په دې اړه راپور لري.
د خلکو پر روابطو او اساسي تاسیساتو باندې ټینګار د چین د ولسمشر د نننۍ وینا اصلي ټکی جوړول. د پپیکینګ کې نن د یو کمربندې ویلارې دویمې سره مشري ته خبرې کولې. د چین جمهور رئیس شي جن پینګ وویل موږ یوې پراخې او واضح همکارۍ ته ضرورت لرو. کمربند او لار یوه اختصاصي پروژه نه ده، دا ګډ پرمختګ او هوساینه لټوي. موږ باید اساسي تاسیسات جوړ کړو، پانګونې وکړو، څو ځمکه چې موږ ټول کور ورته وایو خوندي کړو. د لار او کمربند په اړه باید ټول شیان شفافه ترسره شي او موږ باید د فساد په وړاندې هیڅ زغم ونه لرو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوتریش په شمول د وډیر شوهي وادونو مشرانو په دی غونډه کې برخه اخیسته و. لومړنۍ سرمشريزه په 2013 کال کې جوړه شوې و. چین غواړي د یو کمربند ویلارې په پروژې سره د ورېخمو لرغونی لار برته احیا کړي. د دې شپکلنې پروژې لګښت له 1 ټریلیون تر 8 ټریلیون ډالر اټکل شوی. د چین دا مهمه پروژه له ځینو انتقادونو او مخالفتونو سره هم مخ ده. د امریکا مرسیال ولسمشر مایک پنس د آسیا پاسفیک د اقتصادي همکارۍ په ناسته کې چې تیر کال شوی و، وویل متحد ایالاتونه لند کمربند او یو طرفه سړک نه وړاندې کوي. پنس له وړو هیوادو غوښتي و چې د چین په یو کمربند یوې لارې ونه غولېږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولای شي. اوس یو پزړپوري مسله لرو. پزړپوري موضوع ده خو په ورته وخت کې ستونزمنه. ستونزمنه په دې معنی چې د میانمار او چین په سرحدي سیمو کې د وحشي ژویو د خرڅلاو کاروبار فعالان اندېښمن کړي دي. ګڼ ژوي د څرمنو په خاطر ښکار کیږي او بیا په عام بازار کې خرڅېږي شي. په دې اړه تفصیل د صفی الله ستانکزي په دې راپور کې.
د میانمار او چین په سرحدي سیمو کې د وحشي ژویو د خرڅلاو کاروبار او ورسره اندېښنی د فحشا، مخدره موادو او قماربازیو ترڅنګ په سرحدي سیمو کې اوس وحشي ژوي هم په ناقانونه توګه خرڅیږي. پړانګان، وحشي پیشوګانې او نور ګڼ ژوي په ناقانونه توګه ښکاریږي او څرمنې ایستل شوي. د دې ترڅنګ ګڼې مرغۍ هم په قفسونو کې اچول شوي دي. خپل سره ښکار او بې قانونیو د ژویو او طبیعت د برخې فعالان اندېښمن کړي دي. د طبیعت د سراسري صندوق مشر نیکاکس په دې اړه وایي په ځنګلونو کې د دامونو ایښودل د ویتنام، لاوس او کمبودیا په څیر هیوادونو کې ډیر ناوړه اغیز کړی. په میانمار کې هم دا کار روان دی. موږ ډیر اندېښمن یو. په چین کې د وحشي ژویو لیوالتیا ډیره زیاته ده. همدې چارې دلته په ګاونډ میانمار کې هم د وحشي ژویو ښکار او خرڅلاو تود ساتلی.
حاصل رادیو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
شاکر د کندهار له 15 نهه پر استولې سمس کلی کلی دی. خدای دې وکړي چې د روژې د مبارک میاشتې لاره تک سره لګران هیواد څخه د جګړې ټغر ټول شي او د سولې ټغر ویټ شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي مشورتي لوی جرګې ته ډیر خوشاله یو. له حکومت غواړم چې دې جرګې ته درانه شخصیتونه راوبولي. مستغنی له زابله پر استولې سمس کلی کې د افغانستان د ستونزو حل د افغانانو په اتفاق کې نغښتی دی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه پر استولې سمس کلی کې تر نورو وختونو د سولې چانس زیات شوی دی. افغانان باید دا چانس له لاسه ورنه کړي. عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل سمس کلی کې د جنگ شکیلې خواوې باید د روژې د مبارک میاشتې په احترام اور بند وکړي. عبدالرحمن په اس ام اس کې ورته مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي هیله ده چې پروژې کې اوربند وشي او د بیا وړاندې لیکي ک طالبان پر رښتیا سوله غواړي پروژې کې باید اوربند اعلان کړي. بشیر احمد صابر له هلمند لیکي د ولسمشر د دې اقدام څخه ډیره مننه کوي چې د ولس د کور یعنی ولسی جرګې پرانستنه وکړه. عبید الله پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت او طالبان باید جګړه ودروي او دوی باید تر روژې مخکې سر له اوسله اوربند اعلان کړي. ازادي راډیو په منځني صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، په دې پروګرام کې ساتو په شخص شبي په سبت شبي پیغامونه خبرو. او البته د ثور د 2 منټه د یو څلويشت کلنۍ په اړه هم یو تفصیلي راپور تر لنډو خبرونو وروسته اوریدل شي. 4:30 دي لنډ خبرونه له اسمت څاروان څخه.
د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره نن جمعه د ولسمشر اشرف غنی له لوري پرانستل شو. ولسمشر غنی ویل افغانانو بیا بیا ثابته کړې چې د قوي مرکزی حکومت غوښتون کړي. ښاغلی غنی په خپل وینا کې په دې خوشینی څرګنده کړ چې د کابل استازي نن په ولسی جرګه کې نشته. د افغانستان په اړه د مسکو د درې اړخیزې غونډې برخوالو د افغانستان د ملي حاکمیت، بین الافغاني خبرو، تروریزم، د ځواکونو د وتلو او د مخدره موادو د قاچاق په شمول د دې هیواد پر بیلابیلو مسلو سلا وکړه. دوی پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې د تروریستي ډلو د جلب و جذب، روزنی او تمویل مخه ونیسي او د حکومت په ګډون له نورو افغانانو سره خبرې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ځواکونه په زابل ولایت کې د طالبانو له بنده 3-5 بندیان خوشي کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي ځانګړو ځواکونو په لوګر ولایت کې د طالبانو د چاودیدونکو موادو یو دیپو ویجاړه کړې ده. د چین ولسمشر وایي د ورېښمو او د لرغوني لارې د بیا جوړولو لپاره د پلان د نړیوالو سوداګري همکاریو د پیاوړتیا او زیاتېدا لپاره یو ګام دی. او روغتیایي چارواکو د امریکا د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس د دو پوهنتونونو سلګونو کارکونکي او محصلان د دې لپاره قرنټین کړي چې ممکن د شری په ناروغي اخته شوي وي.
وړاندې د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو، خو سبا د غوي ومده. یو څلويشت کال وړاندې د خلق دموکراتیک ګوند د ثور پومه پر جمهور رئیس سردار محمد داود خان کودتا وکړه. تر کودتا وروسته را پیدا شوې جګړه اوس هم په شدت سره په افغانستان کې روانه ده او هر ورځ له افغانانو قرباني اخلي. د کودتا عوامل څه ډول وشوه؟ ولې د کودتا چانو ترمنځ اختلاف پیدا شو؟ افغانان دغه کودتا ته په څه نظر ګوري؟ د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
یو څلوېښت کاله وړاندې د 1950 لمریز کال د ثور په اومه سهار وخت په کابل کې د افغانستان په لومړني جمهور رئیس د محمد داود خان پر ضد د خلق دیموکراتیک ګوند لخوا کودتا پیل شوه. سردار داود خان سهار 2 بجې په خپل کور کې د کورنۍ چارو وزیر عبدالقادر په تمه و چې له هغه سره د خلق دیموکراتیک ګوند مشرانو د نیولو پر مسله خبرې وکړي. د وخت حکومت د خلق دیموکراتیک ګوند غړي نور محمد ترکی، ببره کارمل، ډاکټر شاولی، عبدالحکیم شرعی جورجانی، غلام دستگیر پنشيري، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شافی، حفیظ الله امین او محمد حسن زمیر صافی د حکومت ضد مظاهری په تور ونیول سول. شنوستنای چې په دغه کودتا کې فعال برخه درلوده او اوس په کابل کې اوسېږي، ازادي راډیو ته ویل دوی د کودتا پلان نه درلود خو د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا ته مجبور کړای سو.
شرایط د ثور بدلون لپاره برابر نه و، ځکه د وخت نه تر مخه دا کار وشو، خو په تحمیلي شکل سره وشو. جمهور رئیس سردار محمد داود خان د خلق دیموکراتیک ګوند باندې برید وکړ او سیاسي رهبران ونیول شول. همدا شان دوی غوښتل چې په پوز کې نظامی افسران، اگر افسران چې ګوندیانو هغه هم ونیسی، نو ځکه شرایط ورته برابر نه وو او دا په د خلق دیموکراتیک ګوند باندې تحمیل شو. د وخت نه تر مخه دغه کار رامنځته شو.
خغلی تنای وای چې امین له همدې فرصت په ګټه اخیستنې د پخوانی چمتووالی په لرلو سره د کودتا امر ورکړل سو. لا پولی چرخینه د اسلام وطنجار او جګړن محمد رفیع په مشرۍ د ټولرمې لیوا د زریدارو ټانګونو یو کاروان د ارګ پر خوا حرکت کوي. د ثور اومه د پنځشنبه د ورځې 10 بجې او 10 دقیقې دي. په ارګ کې د وزیرانو شورا غونډه روانه ده او ظاهرا جمهور رئیس داود خان د کودتا چانو له حرکت نه نو خبر. په همدې وخت کې د داوود خان یو ځانګړی ساتونکی د کابینې غونډې ته ننوت او هغه د ټانګونو له حرکت خبر کړ، خو هغه په ځواب کې وویل چې دا ټانګونه د نه دی راغوښتي. د کابل په ښار کې د ټانګونو اوازونه اوریدل کیږي او د داوود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا پیلېږي. د افغانستان پر دفاع وزارت د توپ لومړنۍ مرمۍ د ورځې په 11 بجو ولګېده چې د ارګ او قلي اردو قومندانۍ ترمنځ یې اړیکې پرې کړې. شاهنواز تڼۍ چې هغه مهال په بالیسار کې د کمانډوي ځواکونو د لومړۍ ټولۍ قومندانۍ پر غاړه درلوده، وایي چې د ګوند مشرانو لخوا ورته پر ارګ د حملې امر ورکړل سو. ښاغلي تڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې د خلک ګوند پلویانو د ورځې 12 بجې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ ته داخل شول او وروسته یې ارګ محاصره راکړ. د خلق او پرچم ګوند مشران د کابل ولایت لا زندانه بهر کړل سول. کودتاچانو د هوایي ځواکونو قمندانۍ د کابل هوایي ډګر د مخابراتو او دفاع وزارتونه ونیول. د صبر ومه د پنځمې د ورځې ماښام او بجې وي لا هم د ارګ ځانګړي وسلوال ځواک مقامت کوي او داوود خان لا هم ژوندی دی چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون اعلان وکړ د نادر خان د واکمنې کورنۍ وروستۍ څلۍ ونړید. د افغانستان راډیو له لارې د زرهدارو قواوو جګړن اسلم متنجر داسې وویل:
د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، وروستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد او ټول دولتي قدرت ولسته ورغی. دولتي قدرت یا عسکري انقلابي شورا په پوره واک او اختیار کې ده.
له دې وروسته په پرلپسې ډول په ارګ هوایی او ځمکني حملې پیل شوې چې د ارګ د ځانګړي ګارد له مقاومت سره مخ شوې. دغه جګړه 14 ساعته یعنی د ثور اتمې د سهار 8 بجو پورې دوام وکړ. بل اخره د ثور په اتمه سهار نږدې 15 بجې سردار محمد داوود خان د خپل کورنۍ له 12 غړیو د ارګ د یو شمېر ساتونکو ګارد او یو شمېر پلویانو سره یو ځای د کودتاچیانو لخوا وبجل سو. پاچا امیر چې په هغه وخت کې په پلچرخي کې د زریدارو قواوو د حفظ او مراقبت رئیس وو، د داوود خان او د ده کورنۍ د وژل سوي غړي جسدونه د پلچرخي په پلیګون کې دفن کړل. دغه کودتا په غافل کون کې ډول بریالیتوب ته ورسېده او په دې ډول د افغانستان په تاریخ کې نوی فصل پیل سو. ترکه د خلق دیموکراتیک ګوند د عمومي منشي او د ولسمشر په توګه وټاکل سو. که څه هم په افغانستان کې کم خلق د دغه کودتا پلویان دي، خو ډیری افغانان دغه کودتا د افغان غمیزې پیل بولي. دو تنو افغانانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه لیک بختیال، دا په افغانستان کې یو تور ورځ و، یعنی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د بربادي.
سید رحمان نیازایم وم د سور د افغانستان د تاریخ داسې یو ورځ د پیغه ورځ باندې د واک اخستلو یا د واک ته رسیدلو لپاره دی ویني تو یولو اغاز سوای د متاسفانه.
د سلیمان لایق په خبره د کودتا هغه محل رامنځته سو کله چې د سردار محمد داوود خان او شوروي اتحاد او همداشان د دوه او خلق دیموکراتیک کمونیست ګوند ترمنځ اړیکې خړې پړې سوې. ښاغلی لایق منی چې له کودتا وروسته د واک پر سر سلقبي برخورد له امله د خلق دیموکراتیک ګوند د غړو ترمنځ اختلافات رامنځته سول. حفیظ الله امین چې ځان یې د ترکی وفادار شاګرد باله، خپل استاد یې په مرموز ډول وواژه او خپل یې ځان جمهور رئیس اعلان کړ. له کودتا یو نیم کال وروسته روسانو د ببرک کارمل په هڅونه په افغانستان یرغل وکړ او ځان یې جمهور رئیس وټاکه. د کودتا مخالف او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د سور اوما فاجعه بولی:
دا د دې اوسنۍ جګړې د پیل منشا شوروي اتحاد غوښتل چې خپل خوښي حکومت کابل کې ولري. همدا لاندېنه دا جنگ پیل شوی ده او ناټو ته هم هماغه جنگ په میراث رسېدلی. دا نننۍ جنگ هماغه جنگ دی. اوم د سور یو فاجعه وه. دا جنگ او ستونزې په افغانستان کې له همدې ورځې پیل شوې.
د 1950 کال د سور د اومې خونړۍ کودتا چې د داوود خان په وژل کېدو پای ته ورسېده، هېواد ته ناوړه او خطرناک پیغامونه درلودل. په دغه غمیزه کې میلیونونه افغانان ووژل سول، زرګونه بندیان سول او میلیونونه ګاونډیو هېوادونو ته کډوال سول. تاریخ پوهان لیکي د داوود خان د حکومت له نسکورېدو وروسته اسلامي هېواد افغانستان د افغان بې تجربې کمونستانو او روسي یرغلګرو د حملې هدف وګرځېد. دا چې رښتیا هم کودتا په خلق دیموکراتیک ګوند تحمیل سوي وکنه، د چارو کارپو غفور لیوالی په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا د نیت دعوا ده او تاریخ په نیتونو باندې قضاوت نه کوي. تا تاریخ په اعمالو او د اعمالو په نتایجو باندې قضاوت کوي. دواړه لوري وایي چې موږ نیت داسې نه و، خدا سي وشو، اما هم چپی نو جریانونه او هم د دوی په مقابل کې افراطی هي اړخي دواړه د خپل اعمالو مسئول دي.
د سور له کودتا وروسته په افغانستان کې روس پلو حکومت شاو خو څوار لس کاله دوام وکړ، او د سور په اتمه مجاهدین وخت ته ورسېدل چې ورسره د افغانستان کورنۍ جګړه هم پیل شوه.
ازادي او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هلی ومنی. ورځو ستاسو راغلو پیغامونو ته د زلغړم د کونړ ولایت اوسیدونکو ستونزې او د دې ولایت یو مسول ځوابونه در سره شریکم. نور پیغامونو به بیا ورسته وورو. لمړی د کونړ د والیوان عبدالغنی مصمم د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې جوابوي، په سر کې به د واوریدونکو پیغام وورو.
السلام علیکم، شاهزاده وینایم د کونړ ولایت مرکز اسد آباد نه خپل سلام علیکم. سلام نورسته، نه پوهېږم چې ولې دولت زموږ د کونړ ولایت د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ سره د مور مهرې چلند کوي. حال افغانستان کې د معلولینو او د شهیدانو معاشونه ورکول کېږي. په کونړ ولایت کې د 1995 کال نه 2015 کسان پاتې دي، دغه د 1996 کال هم دغسې پاتې دي، 1300 کسان پاتې دي. دا چې 1999 کال به ختمېدو شو، د دې کې هم 1400 کسان د شهیدانو کورنۍ د معلولینو کورنۍ نه پاتې دي. ولې موږ ته خپل معاشونه په وخت نه راکول کېږي؟ دا چې کونړ ولایت غریبه منطقه ده، د سیاوار ځمکې نه لري، خلک یې د غربت سره مخامخ دي، نو طبعا چې معلولین او د شهیدانو کورنۍ به څومره د ستونزو سره مخامخ وي.
مهرباني، نو د نوینا ورور خبرې موږ واورېدلې، چون د شهدا او معلولینو ستونزه په ټول هیواد کې دغه یو ستونزه ده. په دې وروستیو کې تاسو معلومه ده چې د شهدا او معلولینو د پاره د ولسمشر لوري ځان له وزارت ونومول شو. په کونړ کې دغه ستونزې ته په دې برخه کې یو څه تر حده لاسرسی شوی دی. ستونزه به یې دغه ورور غوښتنې به زه د ولایتي ادارې سره شریکه کړم. هغه ستونزې چې په عموم کې دي، نو هغه په مربوطه وزارت پورې اړه لري، او هغه څه چې په ولایتي ادارې پورې تړاو لري، موږ د دې غوښتنې ته هر وخت جواب وایو او د دې غوښتنې باندې مسؤلین سره شریکه کړم.
بلې مننه. دغه بل غرور به مو ورو به دوی ته جواب ورکړي.
زمانم نه عثمان زه پیغام لرم چې موږ د کونړ ولایت څخه د جنگ نه راوتی یو. هیڅ نه لرو، نه ډوډۍ لرو، اتشان لرو، نه خیمه لرو، او پسر کندر کندر کې پروتو، او اشرف غنی او دکمن نمدا درخواست دي چې موږ سره کومه کوي. د الله زړه زړه خاطر دې موږ سره کومه کوي. ای باران د پاتیو اتشان لرو.
مو سه یو سبي وبله اوریدونکو ام دې ام دې جګړو نه شکایت لري، او دوی هم لکه چې د ځایو د مرستي تارتیا لري. دوی اواز مو ری بیا دواړو ته یو ځای جواب ورکړي.
السلام علیکم، کونړ ولایت څخه د ازادي رادو د پیغام خبرونه تخصیص پیغام وړاندې کوم. دا چې په کونړ ولایت کې د پیجو لسخلې په چپه دره کې د طالبانو او د داعش په خپل مازن کې سره شخړه ده، هلته سره نښتې دي. نو د هغه سیمو خلک بیچارهګان کډې په سر کړي دي او په طرف د ولایت را روان دي. نو زما د ټولو انجوګانو د موسساتو نه او د دولتي چارواکو نه مې غوښتنه دا ده چې زر تر زره د دغه بېوزله خلکو لاسنیوی وکړي. دا چې په خیب لخوې سرتور سرونه د خپل کورونو نه راوتلي دي، یو جوړه جامو څخه نظما غوښتنه داده په موسساتو غږ کوم چې دغه ورونو څخه زر تر زره کومه وکړي. السلام علیکم.
بله مسلم صاحب، د دغو خلکو ستونزو ته څونه رسیدګي سوې ده؟
دلته دوه موضوع دي، یو داخلي بي ځای شي بي دي، او یو هغه کورنۍ دي چې د گاونډي ودونو څخه بیرته راستنه شي بي دي. په کونړ کې څو ورځې سمو د وړاندې د چپی درې ورسوالۍ کې د داعش وسلوال او طالبان ترمنځ خطو نامه تقریبا د 3000 پورې خو کورنۍ راکړه شي. خو هغه څه چې د ولایتي ادارې پورې تړاو لري، د افغانستان په صدر به کونړ یو مبالغه نه وي. دا به لومړی یو ولایت چې په داسې وخت موږ هغه تدبیر ته لاسرسی کړی، هغه لومړنۍ مرستې په هغه ورسوالۍ کې په څلور ساعتونو کې کډوالو ته د ولایتي ادارې لخوا هلته مرستې رسېدلې وې. د هلته جګړه هم روانه وه، خو زمون مرستندوی ټیمونه او د سروي ټیمونه عملا په ساحه کې التو سروي رواني وي او دوی ته مرستې رسیدلي په دغه برخه کې موږ د نړیوالو ټولنو نه هم مرستې غوښتي چپی درې ورسره نه چې کومې کورنۍ بي ځای شوې دي تر 2000 پورې کورنۍ پورې دوی ته مرستې رسیدلي نن هم تقریبا د کډوالو چارو ریاست لوري د یونیسیار په همکارۍ باندې د یو سره 30 کورنۍ سره هم مرستې تر سره شوې په د مرستو په برخه کې خلکو ته لاسرسی شوی دی او د ولایت مقام هڅه هم داده چې نور مرستې هم راجل کی. دویمه خبره د سرپنا او د پنډغارو خبره ده. کونړ دومره پراخې ځمکې نه لري. د چپی درې ولسوالۍ نه کم خلک چې راکړه شوي زیاتره هغه په هغه خپله ولسوالۍ کې امن سیمو ته راکړه شوي دي او څه هم په ماڼوګي ولسوالۍ کې د خپل خپلوانو سره او مرکز اسداباد یو څه کورنۍ راکړه شوي چې د خلکو سره دلته اوسیږي. په دغه برخه کې زموږ د سروي ټیمونو له لوري د دوی سروي شوي دي او دوی ته اطمینان ورکوو هغه څوک چې د مرستو نه پاتې دي دوی ته به مرستې ورسیږي.
بله کور ودن او د نورو ستونزو تر څنګ دغه یو بل اوریدونکی د مخابراتي شبکو څخه دوی هم ستونزې لري او البته دوه نفر دي یو ستونزې لري بل بله د دوی نه بایوارو.
بله السلام علیکم عبداللهیم له کونړ ولایت څخه. زما د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې دغه د غیر قانوني سمکارتونه دي زره بند کی. یا هم دغه غوښتنه لرم چې بازار کې کوم سمکارتونه خرڅیږي غیر رجستر نو دغه سمکارتونه دي زره غیر فعال کې او بند کی. دغه پامنت کوم ډیر مرول بول شي مخابراتي شبکو لپاره ډیر کار کول شي د پیغام نشریدو په هله.
بله او د خو اقنی و ستونزه ده د غیر قانوني سمکارتونه. دغه بل ورور به مو ورو بیا دواړو ته جواب وایست.
السلام علیکم ز جهاد الله خبر کوم د کونړ ولایت نه د درپی د مانګیو رسوالینه. زمنګ افغان مخابراتي شبکې چې کوم دي د حالت به بند دي او یا دولت بند کړی یا مخالفینو بند کړی دي ایو افغان دي سیم پایا دا چې هغه کله کار کوي کله نه کوي دا څنګه مخ سابقه پایې یاره با دا یو کار وسو چې بند دي موږ غلط کوو سره ما یو زمنګ هم دې زر تزر او خلل شي. والسلام.
بله مسمسب
مننه. د لومړني ورو پختنې کراچي مغز غیر قانوني سم کارتونه چې دی یات دغه په عمومي ستونزه ده. موږ په دې برخه کې د ولایتي ادارې له لوري همدارنګه د مخابرات او ریاست له لوري په دغه برخه کې کمپاین تر سره شوې ده خو دغه ستونزه تر اوسه پورې لا نه ده واره شوې. دویمه برخه د چپی د مانوګي ولسوالۍ د ورو پختنې په جواب کې تو خوران دي پنځه شپږ میاشتې کېږي چې په مانوګي ولسوالۍ کې الته د مخابراتي ستونزې رامنځته شي. په دې برخه کې مونږ ډېرې هڅې کړې دي اوس د دوی ته ځنا کوم چې په چپی دري ولسوالۍ کې الته د افغان بي سي تر څنګ د سلام شبکې هم کار پیل کړی دی. په چپی دري ولسوالۍ کې د مخابراتي ستونزه واره شوې ده د دوی تر څنګ په مانوګي کې هم کار روان دی او مونږ دې چې ځکه دوی خصوصي شرکتونه دي لمن یو چې ډیر جر په دغه ولسوالۍ کې دوی هغه مخابراتي ستونزې هم واره شي.
بله ډیر مننه. او ورسته اوریدونکو به هم راوخلو چې دوی د کتابونو په اړه ستونزې لري.
سلامون نورسته د کونړ ولایت کې دغه د کتابونو نشټون یا د کتابونو کمبوتیا زموږ ماشومان مکتبونو ته نږدې دلته موږ ته کور کې باندې کې موږ ته وایي چې موږ کتابونه نه راکې نو موږ درس به څه شي کوي. نو زما غوښتنه ده وزارت معرف نه ده چې زر تر زره د کونړ ولایت د معرف ریاست ته کوم کتابونه چې نشته د ماشومان لپاره دغه کتابونه کوڅې ته تراولېږي. نو زموږ ماشومان د کونړ ولایت په ډیر شوق او ذوق سره خپل مکتبونه ته ځي او خوښ دي چې زموږ په کونړ ولایت کې مکتبونه خلاص دي. الحمدلله موږ کوم څنګه نه لرو صرف څنګه دغه یو د کتابونه نه ده.
بله مسلم صاحب
د دوی ورور وختره خو عمومي وا چې د وزارت معرف ته واغ چې کونړ ولایتي ادارې او کونړ پهنی ریاست پورې تړاو لري په معرف په برخه کې موږ ډیر خوښ یو د کونړ د ورسونو د همکارۍ نه کونړ د هیواد په کچه یو د هغه ولایتونو څخه دی چې دلته هیڅ یو خوندي نه تړل شوی. تر دوه لکه پورې شاګردان دلته خوندي ته ځي چې د شپېته زره پورې نجونې دي دلته هیڅ یو خوندي نه تړل شوی. د
کال په لومړی ورځ د کله چې د خوندي زنګ وهل کېده د پوهنې رئیس هم دغه برخه کې خبرې وکړې. د کونړ کې د کتابونو ستونزه موږ دونه نه لرو، بیا هم موږ هڅه کوو چې دغه د مرکزی د وزارت څخه غوښتنه وکړو او د کونړ کې د کتابونو ستونزه هواره شي.
ژوندوزې مسمه زموږ ډېر زیاته مننه کور مو ودان چې د ستونزې مو اوریدلې. مننه کوم.
لا تاسو هم او درنو اوریدونکو هم مننه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به ستاسو نور پیغامونه په ګډه ورو چې د افغانستان له بیلابیل سیمو څخه مو د ازادي راډیو پیغام ثبتون کې دستګاه ته رسولې دي.
هلو ګرانو، له د ازرو سوالي ته یو سره کم نه دی په خاوتولې لارې باندې دي. یمال اشرف غنی زه علاه له کیږي ازرو سوالي دی سړک را پوخ کې هو سلام پری خلم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه د ازادي راډیو د خو طرف څخه پیغام پرېږدم چې دغه د شکاپور دروازې سړک دوه کال کېږي چې د سروي سره د موږ غوادي سره ورسو چې دغه خاینان چې دا کوم خیانت یې کړی دی د پیسې خوړلې سروي درې کال کېږي چې دا اوس پر ورور یو کار نه دی پر کړی. دغه یو جغانو د خښتې چې پر داتې پر سړکانو باندې خرڅېږي، دغه سیمنټو دغه بلای بوتل خرڅېږي، خالي دغه کچ کدا خاینان دغه ونی چې د مامورین دي هر څوک چې شهروالۍ نه پرځي او دغه نور چې دی ورو دغه سړک د درې کال کې سروي سوي د پد درې کال کې دروسه پر یو کار نه دی کړی. هغه کوم کورونه هغه ګرځونه ډول هغه دکانونه شاته کړ ورو د سړک کار نه نو سبا نه سبا یو شپه په درو ځای سره یو متر قدر د ټوټه ده چې په داسې انسان استلای دا غوړ تاسو باندې سره دا غوړ سوي پدې سب خپل راځي ورو دغه وویني دا اوس خلک مخلوق ټول په آزاد دي. دغه بس پیغام پر له مو تاسو چې دا کوم خبر او سوي ازادي راډیو پرونی سمونه.
السلام علیکم. عبد الله د زابل ولایت د پیغام په پروګرام زه د ازادي راډیو د لارې څخه د لوړ بکلو وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې د زابل په ولایت کې موږ د شریعت پانځین لرو او د شریعت پانځین ته ډیر زیات ضرورت لرو. تقریبا د ایا تنځا یا د شوخا کې موږ هغه علما کرام لرو چې د کله بابا د عالی دارو علم څخه فارغ دي یا د تعلیمات اسلامي او درار څخه امتحان ورکړي دي خو زده کړې نیما پاتې دي. نو که موږ د شریعت څنګه د دولت په خاطر سره کوو چې هم دې مسره کوو سی او کچېره د دولت په خاطر خنې نو بیا مو د شخصي په باندې د شخصي لګښت په خاطر باندې دا وسنه کوو چې نو په باید د دې د نه برابر کې چې موږ د خپل زده کړې وسر ته ورسو. موږ نو څه کولای چې نور ولایت ته ولاړ شو او په نور ولایت کې خپل زده کړې سر ته ورسو. مشکلات لرو. السلام.
السلام علیکم. زه د درنی ولایت نه خبرې کوم. زما ټول افغانان ورونو ته دا خواسته دم هیله ده چې هغوی نور هیوادونو ته ولاړ نه شي لکه ایران او پاکستان. ځکه چې هلته ډېره بې عزتي ده. موږ خپل هیواد باید خپل وي او دا هیواد چې ځوانانو ته او نوي قشر ته ضرورت لري. او په ایران کې خو دومره ظلم کېږي چې تقریبا د طالبانو د حکومت سکوت په دوره کې په اتیایمه کې دله سوچیا چې موږ په ایران کې یونیورسل سود ایران حکومت لخوا چې او زه دا قسم درته کوم او ثبوت هم لرم که څوک ثبوت راځي وایي شوای درته وایي زه هم لرم چې موږ دوه سو نه پرې کېنه ولولو او وهلو یو تکول یو او به دوه سره پانه زالو چې موږ مخ کې کېنه ولولو یو شی بغل کې پته شي چې لګي دا څه مستری وو دا یو مستری وو هغه فرې د زنګواله چې هغه پیسې د لوري تداوی کړي وه هغه فرې چې پته شي چې لګي دا یو تداوی نه څه کولای هم داسې هغه قرار دی چې له پاتو او دا چې موږ په مخ کې دا نه پر ډیر بد وو او هغه زخمي حال کې وو نو یقین وکړ چې ټول افغانان ورته وزړل. نو دا به عزت کې دا د وروي په نورې وادونه کې ته هله کوم چې افغان حکومت هم یو زمينه باید د کار برابر کړي او په خپل هیواد کې کمی وګټي خو په ابرو او په عزت کې.
بل السلام علیکم. زه خالد د پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. او کوم د موږ یو واټ استونځ راځو د زده رادیو وړل په لی چارواکو ته مونږه د استونځ ورسوي چې دلته مونږ ته د ټلیفون شبکې لا جوړې درو شان هغه لګو مشکل دا لري کنه چې کله ټلیفون پېشي کله نه پېشي دا یو واټ استونځ دو. بل د موږ استونځ راځو چې د مونږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک و یعنی اسپتال و سرکوری اسپتال و آغا پو بمونو ورد هیچو کی پشتانه نکوی مونگ تا زر تر زر یو بلو اسپتال جوڑ کری بلا ده مونگ ستون زدادو چی ده مونگ دی برمل ولسوالای رود اوز بادر تا بدا شوائده ده مونگ رود ده برمل ولسوالای تا پخیر سرا رو بادر کری.
سلام علیکم زم احمد کارم ده کندار ولایت سخ میاری کنی ولی زم درسی جمهور صاحب سو میده غشتانه ده چی د کوم وادي کړي وچ فرمان صادر کړي وچ فرمان کړه غل وچ بنجان چې دی خپل ولایت ته به سره تبديل کوي دی واسطه و چې ناس یې غو فتر وس پرې نه کړي ورور چې وی کې خوشاله او موږ د صدا غوښتنه چې دا وګټي چې بنجان نور ولایت ته سره واسره بندې خپل ولایت ته واسره او چې ناس یې تحقیقات د نیو کې ورور کلونه پرسوي دی بنجان ناس ډیر وخت ته کلونه خپل در کلونه ډیر کلونه تیر کړه ی به شتای کار نیو که از سیه و سرده سه ازادی را برات ویس میم مرد داغوشتن این چیز مرد پیغام پا بار بار بانی پور که ازادی را امکاران سه خدیر از یاد منو زنده باد ازادی را دو.
سلام علیکو ازادی را دیو کار کوم که ویردون کو تا سلام نولان دی کواما رحمت الله دی کابل نبتما از کشوائیم سلام دی ورد باد دی سلام دغه وزیر اکبر خان کې خو دې ما پکړه پریکړه ما ته یې ویلي $200 راکړه بیا به دې کار در وکړو ما چې $200 نه و غریب سړی وم اتي اوه میاشت ورته وټالېدم بله ورځ ویلي دا پښه دي هډوکه یې ویلي سوه دې دا به پرې کېږي اتي را پریکړه اتي بیا را ووتو باید چې دا اشرف غني د دغه هسپتال ښه څېړنه وکړي چې دا ولې دا مایبین ډېروي د دغو اسپتال شیخ نکی ورکی خالق وکی کی ورکی اتی بیا یایش تا کوکی دی ورو جان کوکی نا کلا نیسی ز مات جیسی او بل دا افغانستان اقتصاد زیاتی دی دی او دی ملت ورو جان سو غم نخی ورد پورا دی اقتصاد زی پکی بیکاری دیاره دا بایش مایلینو سر مایبینو سر جارو طول ورو جارو خلق وی بازار کی روڑو نا جارو کئی او نورم دیر اغا دی کاریگر دی شروع جان آغا شهیدان و ماشی زیاد که دی اسکارو دی زیاد که در دور پیسی جی دی خارج دی راجی دی افغانستان چی برو جانا در دور تجارت چی دوری دوری جی در غیر پوی دی چکه اقبایت چی در غوط اصرور که اقتصاد با این بزور که چی غریب خلق دی که غریب نی آغا جارو چی ری وی و سلام
من نکم گران دوست از تاسول پیغامه البته دا پیغامون موش بیا بیا خپرو تر څو د مسولینو تر غوږو ورسیږي او هم هڅه کوي چې اړوند چارواکي راوبولو او ستاسو پوښتنې او ستونزې ورسره شریک کړو. یو بل یادونه هم کوم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي ستاسو ستونزې او شکایتونه راخلو او د اړوندو مسولینو سره شریکو د دې خبرونه جوړشت دی. نو د نورو پیغامونو په هیله هم يم د دې پروګرام په جوړیدو کې زموږ همکار طاهر روشن مرسته سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم تر بل خبرونه پرې مو الله ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.